ریا او هغه چې هغه د ازمږه هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوي ډېرو بریاوي لاسته راوړي چې د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټکنالوژي څخه سم استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی دا امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق لباندې وپوهېدلو دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي د کومو ځایونو او کومو خلکو څخه لیدنه کوي وروسته دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبونه ورکوي اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده یعنې کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریې څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې محمد نادر خان چې هغه شه شهرت درلودې د امان الله خان په نامه یې خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 2000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل د مخالفینو څخه وژغوره محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ یعنی د هڅې کولې یا د سیاست کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کې چې د دغه مخوره خلکو د خپلولو څخه هدف دا وو چې د خپل منځي ګډوډي لمنځول وړل او چې یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځي یوسي چې د نمیشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې پسمیز ځواکونه باندې اوښته و چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو تر منځ وویشلې او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوي د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و د هیواد امنیتي حالت مخ په شکیدو و او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالات څخه دی خوشنه و او اصلاحات هم دوام پیدا کړي خلړې په پڅ توګه پرمختلله یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل سو چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه راځو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه څلوېشت کاله پاچاهي کړې و دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چاري چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وي د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرفت ته ډېره پاملرنه وسوه که څه هم دغه کارونه د څومروالي او څرنګوالي له امله له پلوه د پام وړ نه و، خو بیا هم سره له دې کولای سو چې هغه د دغه خدمتونه د ډلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینو ښوونځیو د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ته راځو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او دی بیا د دیموکراسۍ د پلار په نامه پیژندل کیږي او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو په رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو یعنی د انتخاباتو لاله انتخاباتو ترسره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1920 کال کې انتخابات ترسره شوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لار پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړو زده کړو لرونکو کسانو وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کال سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړي رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لار هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي، او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لار هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملي نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1925 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، پر ځای یې په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1925 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د ده د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان په شری رامایسته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په هکله معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په هکله وویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او د دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنۍ واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمن واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ستا چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مو هم وویل چې په هره د صدارت په هره دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی. په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شېبې پورې راسره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د لوست څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم څپرکی پیلو چې په دې څپرکی کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درامیسته کې دوه په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو. ترڅنګ دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوو. مثلا د بین النهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهېږو. ترڅنګ د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامسته کېدو د څرنګوالي په هکله پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامسته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په هکله ده چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي. په دې هکله د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلفې دي. یعنې دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په هکله بېلابېل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی. هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حکله وایي چې د چیلنجونو او غبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونې یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې غبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کېږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کېږي. د ده په باور باندې یو په بل پسې ننګونې یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځانګړنې لري لومړنی تمدنونه، اول دلیل یا اول ځانګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامي جوړښتونه دي. د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنې کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول، حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتلو لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي. یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړني مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړني مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې دغه همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنې د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره یې د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په هکله مو وپوهیدلو چې تمدن خپله څه شی دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسنه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډیرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین نهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و. د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د ده تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاد اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلگمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واکې تر لاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه وروسته یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتنیرو بیا یو پیړی واکمنی وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمنی پیل سو دوی تقریبا یو پیړی بیا خپل واکمنی ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنی له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي او د اور واکمنی رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا اعلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنی درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنی ته غاړه کې شو ده او یو ځل یې بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې، ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنی چې وه یا کوم سیاسي ځواک چې و هغه ته یې د پایټکې کېښودی او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې، یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې، چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته شوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای شوې، سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپل واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن چې و هغه حمورابي نومېدی، چې دی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي، د سترواکي بنسټ ایږدي، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپلې ولکې لاندې نیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي، چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنی د انسانانو یا د هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه ته د هغو د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه و، که د سوداګري برخه و، که د مسافرتونو برخه و، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي، چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخوانۍ نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم و، او د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپله پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه یې وکړه چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستې، او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهېدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي، د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په هکله هم پوهېدلو، چې د بین النهرین تمدن په حق له هم په هیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلیږي، په کومه سیمه کې دا تمدن رامنځته کیږي، او دغه تمدن په حق له مو هم لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
چالای کمیس دی خوان کھڑی رنگی بانگی لیلو مڑے سترگی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دک دم لکھا گازر کی مڑ دکھڑا ما غنم رنگی لیلو مڑے سترگی دی جھار سم رنگی بانگی لیلو وڑے وڑے سلگی وہما مسافر جانا نہیں کھلا تراز سوم در پدر جانا نہیں شوم شالم زغر خاندیش نو کھڑما مسافر جانا نہیں کھل تھرا زی سوم در پدر جانا نہیں پوٹاوی زانو کھاروان سو یار می و بائد اندازا باز افسو یار می و پاین لو ما یعنی ز و خوب تا فل سرا کوینا یار می و پاین لو جو اند ازا باز افسو یار می و پاین لو خیال کری زیج زما سن گئی دی واری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دی واری زما پور دی خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا زما سن گئی دی واری خیال یا دیر ساتھا لیو گرو پنا سو زیا پری شود ما یحران روان سو زیا پری شود ما لکه یتیم وس پسل بوجوان تیر هو ما زیا پری شود ما یحران روان سو زیا سما د سنگ لالی دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو و چمباز خوار سے نیم گڑی کھڑو تجو وند ٹھول ہر مانا یو لبل دی بیل کرو و جم باز فارسی ملا سنگری خار کی بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر بات کی دبل چھا جانا نہیں بے لتا جوان دو پسخ در دو کی تی روینا بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر بات کی دبل چھا جانا نہیں